کېدې چې په دریمه یا څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په بېلابېلو عملیاتو کې یو دېرش وسلوال مخالفین وژلي دي، درې ټپیان کړي او نور یې نیولي دي. تروسه پورې کوم وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د شام له سر ښار دمشق څخه بهر په سید زینب ضلع کې د یو مشهور شیعه مزار سره درې او چاودنو خور شو، یو اویا کسان وژلي دي. د دې حملو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې ده. او د سعودي عرب یو رسپانې خبر ورکړې چې د دې هوا چارواکو په یوه اونۍ کې د نهه امریکایي وګړو په ګډون درې دېرش تنه د ترهګرۍ په تور نیولي دي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري د امن او ترقی لړکی د وزیر اعظم په بیان لیکلي او وایي نوموړي لاهور کې میډیا سره د خبرو په وخت ویلي وو چې د 2013 کال په نسبت ملک نن په هر لحاظ سره مخ په وړاندې روان دی. د ضرب عضب اپریشن په وجه وسلوال کمزوري شوي، کراچۍ کې د رینجرو کاروایانو د لاسه امن راغلی او د معاشي پالیسو له کبله ملکي زر مبادله 20 ارب ډالرو ته رسېدلې ده. اداري وایي چې د وزیر اعظم خبره په خپل ځای صحیح ده، خو اوس هم ځینې مسلې شته چې باید حکومت وته پاملرنه وکړي، لکه د توانایي بحران، د سره سره د ګیس کمی چې د ټول ملک اولس د پاره یو لوی مسله ده، بیا د وړو صوبو په ځینې معاملو اختلافات چې ورسره په اولس کې بیچینی خوريږي، او د دې ترڅنګ نور ډېرې خبرې داسې شته چې د وخت سره سره سر راپورته کوي. اداري اخره کې د کراچۍ په صورت حال لیکي چې د ډاکټر عاصم رستو د عزیر بلوچ گرفتاری، حالانکه یو کال مخکې هغه دوبه کې نیول شوی وو، نو بیا څنګه هغه کراچۍ ته راغی؟ بیا د عمران فاروق قتل کیس کې دوه کسان د کوټې نه نیول، په دې هم خلک اعتبار نه کوي. او دا ټول هغه سوالونه دي چې د رینجرو په کراچۍ اپریشن نیوکې راپورته کوي. د دې خبرې نه انکار نشته چې د امن لپاره وزیر اعظم لا ټولې لارې چارې استعمالول پکار دي، خو باید چې دا ټولې طریقې د آئین او قانون مطابق وي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د باچا خان پوهنتون حملې تحقیقاتي رپورټ مخې ته راغلی، خو دې رپورټ کې تحقیقات لږ او سفارشات زیات دي، او تر ټولو لوی سفارش پکې دا شوې دی چې د پوهنتون وایس چانسلر دې د خپلې چوکۍ څخه لرې کړي شي، ځکه چې په موجودګی کې په باچا خان پوهنتون څنګه بریدو شو. ادارې د تحقیقاتي رپورت په حواله لیکي چې پوهنتون کې شپږ 50 سکیورټي ګارډ دي، خو د حمله په وخت یوازې 13 موجود وو. نو که دا شپږ 50 په دریو شفټونو کې اوښلی شي، نو بیا خو دا تعداد پوره دی. دا راز ویل کیږي چې سکیورټي ګارډ تجربه کار نه وو، نو که حکومت سره داسې کوم اداره وي چې د هغې سکیورټي ګارډ تجربه کار وي، خو بیا دا خبره د منلو ده. بل دا چې د الرټ باوجود د یونیورسټي سکیورټي ولې نه وخه کړی شوی، نو دا کار خو د قانون نافذونکو ادارو دی. او بل دا چې آیا دا الرټ یوازې باچا خان پوهنتون د پاره وو که ټولو تعلیمي ادارو د پاره، او که د پوهنتون د پاره وو، نو بیا حکومت او قانون نافذونکو ادارو څه کړي دي؟ اداریا اخره کې لیکي چې د وایس چانسلر کار د تعلیمي چارو او زده کړو سره وي، د سکیورټي سره نه. او د انکوایري په ترڅ کې د وایس چانسلر لری کول ډیره عجیبه خبره ده، خو د دې ترڅنګ تر ټولو لوی خبره دا ده چې د یو کمشنر په مشرۍ کې جوړې کړې شوې کمیټې سره دا اختیار نه وي چې هغه د پوهنتون وایس چانسلر لری کولو سفارش وکړي. دې سره به راتلونکي کې په تعلیمي ادارو د بیوروکراسي اثر ډیر واضح شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس لکی چې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا جوړ شوی هغه تحقیقاتی ډلې راپور خپور شوی چې پر باچا خان پوهنتون د وسلوال برید پلټنې کولې. بلخوا ای پی خبری ایجنس د افغانستان په غزنی ولایت کې د هغه 15 کلن مرتضی احمدی کی سره اخیستې ده چې د فوټبال لوبي سره مینه لري. د دغه دواړو مقالو مهمه برخه د مجید بابر ناورو.
پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس په خپل راپور کې لیکي چې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو طالبانو لخوا د برید ترشا د دغه پوهنتون د امنیت په برخه کې ډېرې کمزوري ذمہوارې وي. د یاد برید په اړه د صوبایي حکومت لخوا جوړې شوې یوې درې کسیزې تحقیقاتي ډلې په خپل راپور کې ویلي دي، چونکې د یاد پوهنتون وایس چانسلر او د دغه پوهنتون د امنیت ساتلو څانګې د غیر ذمہوارۍ نه کار اخیستې، او د دې له امله وسلوال په دغه پوهنتون په برید کولو کې کامیاب شول او 20 کسان یې ووژل. ایجنس زیاتوي چې دغه تحقیقاتی ډلې په خپل راپور کې د پوهنتون د امنیت ساتلو په لړ کې د بې غورۍ په تور د یاد پوهنتون د وایس چانسلر او د سکیورټي مشر اشفاق احمد د ګوښه کولو سفارش کړی دی او هغوی یې د یاد پوهنتون په امنیت ساتلو کې د ناکامۍ ذمہ‌وار ګرځولې دي. په راپور کې راغلي چې په یاد پوهنتون کې سکیورټي کیمرې هم لګېدلې وې او د پوهنتون نه غیر چاپیره امنیتي پوستې هم وې. خو داسې کوم مرکزي کنټرول روم دغه پوهنتون کې نه و چې څارنه ترې کېدای شوه. اجانس د دغه راپور په حواله زیاتوي چې د یاد پوهنتون ساتونکي د امنیت په برخه کې نابلده او په هر ورځنی اجرت ساتل شوي او پاخه ملازمین نه وو. خو د یاد پوهنتون وایس چانسلر فدر رحیم مروت بیا دغه راپور ردوي او زیاتوي چې د استاد ذمہواري زده کوونکو ته تعلیم ورکول دي او د امنیت ذمہواري د حکومت ده. بلخوا اے ایف پی خبری ایجنس د افغانستان په غزنی کې د هغه 15 کلن ماشوم مرتضی احمدی کیسه راغستې ده چې د لاتینی امریکایي هیواد ارجنټینا د لوبډلې د وتلي لوبغاړي میسی د لوبې بنیان یې د پلاستیکي لفافو جوړ کړي او د یو شلیدلي فوټبال سره لوبې کوي. ایجنس لیکي چې دوه اونۍ مخکې د مرتضی 15 کلن ورور همایون احمدی هغه لا دغه بنیان د پلاستیکو د لفافې نه جوړ کړو او پرې د میسی نوم په تور مارکر ولیکلو او د هغه یو تصویر یې فیسبوک ټولنی د پاڼه خپور کړو. مرتضی اجانس ته ویل دي چې د میسی لوبغاړی ډیر خوښ دی او د په خبره چې لوی شم نو د میسی غوندي تکړه لوبغاړی به جوړیږم. د مرتضی پلار اجانس ته ویل دي چې د معلومه ده چې د مرتضی د فوټبال لوبه او میسی لوبغاړی ډیر خوښ دي خو دومره وس مې نشته چې هغه لا د میسی غوندي د لوبې بنیان واخلم.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د شام دولتي رسنیو خبر ورکړی چې پرون په دمشق کې پر 3 چاودنو کې 500 زیات کسان وژل شول. د چاودنې چې د شیعهګانو یو زیارت ته نږدې وشوي همداراز لسلو زیات کسان جوبل کړي دي. له بلې خوا د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د شام د جګړې لښکېلو اړخونو سره تر کتنو وروسته د سولې په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ټولو خواوو بیا غږ کړی چې له دې موکې ګټه واخلي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ناورو.
په ژنیو کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغونډ شوي چې د سولې په اړه خبري وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سوریې د کړکېچ لښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلی کیری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خبره شوه.
I appeal to both sides to make the most of this
moment. زه پر دواړو خواو غږ کوم چې لدې شیبه څخه ګټه واخلي، لدې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پاموړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریه د اپوزیسیون د تر ټولو لوی ډلې استاذ ویلي دي چې د سولې په خبرو کې لګډون مخکې غواړي د دې هواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دای باور لري چې د سوریه بحران پوځي حل لار نه لري. جان کیری د سوریه د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداري ورکړ.
There is no military solution to the conflict without negotiation.
De Suriye jagra pauzi hallaran lari la khabro prata ba diwino to idal dumra prakhshi che hatta de Suriye urustai kharbaham wijar shi corona tasisat de madaniyat ne khane khane balamain zawlari shi aw de ho terroristano shmir baziat shi che de hamde jagre pa natija ke ramain stashwi aw parawal shwi de da karkech kale edare watlo ta pre khudal shi no pdere asani sarabatul simawni si کڅه هم د خبرو اترو غډونوال ژور اختلافونه لري خو په ژنیو کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفان دی مستورا پرون د جګړې د بیلابیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبيني څرګنده کړه. زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي. خو هغه به می چاودنې چې پرون په سوریا کې وشوي خای د سولې د خبرې تر سوری لاندې راولي. په تیر اوس چې د رژیم تر ټولو لوی مخالف وسلوالې ډلې ویلي چې په خبرو کې لګډون مخ کې غوړي د سوری په وضعیت کې عملاً هیګن راشي. پرون د مشق ته نږدې په یو زیارت کې دریو پر لپسې به می چاودنو لسګونه کسان ووجل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په مومندو ایجنسی کې د تعلیمي محکمې پالیسي ده چې په سکولونو کې به نوکری د تحصیل په بنیاد ورکول شي، خو د پړانګ غار د سیمې ځوانان وایي هر کله چې د هغوی په تحصیل کې استاد ریټایر شي او یا وفات شي، نو محکمه پرې د نورو تحصیلونو استادان را بدل کړي چې له وجې د هغوی په تحصیل کې د استادۍ د نوکری کوټه نه خالی کیږي. د دغه سیمې تعلیم یافته ځوانانو او مشرانو نن د احتجاج په توګه سناسه شل سکولونه بند کړي هم دی. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترک زیناورو.
د پلانګار تعلیم یافته ځوانانو او مشرانو د تعلیم په محکمه کې د خپل حق د غوښتنې لپاره د احتجاج په توګه دغه سیمې لږو زیات شل سکولونه جرنده کړل. دغه خلکو ویل چې تعلیمي محکمې د هغوی سره د زیاتی په بنیاد یو پالیسی جوړه کړې چې ګین هر هغه تن به د استاد په څوکۍ نوکر کول شي چې د کومو تنانو په خپل تحصیل کې د نوکری کوټه خالی شي. دوی ویل هر کله چې په پلانګار کې د استادانو کوټه خالی شي، محکمه پر د نورو تحصیلونو نه استادان را بدل کړي او هغوی د نوکری نه محروم پاتې شي.
زمانوم جان محمد دی، تیالوجی ټیچرز د پاره کوالیفایډ یم او د عربي ټیچر د پاره کوالیفایډ یم. دا نور کم مرګری چې موږ سره دینو پی ټی سی، سی ټی ډی، ٹی ٹی وغیرہ مختلف قسم پوسٹ چکم نگے دفار کلی پر تقریبا 30 کینڈیڈیٹس تھی منسرا دا جی دے حکومت 2009 کی خپل یو پالیسی جوړ کړی و تحصیل وایز دا غی باوجود هم زمونږ دی تحصیل ته تقریبا 20 ٹرانسفر کړی دی او دا سیټونه مونږ ته خالی نشته چې پوسټ خالی نه وینو فرش کینڈیڈیٹس ته پکې مقنه ملاویږي.
دغه تنانو اول پرنګ چوک پړنګار کې وړه جلسه وکړه او ورستو بیا سکولونو ته لاړل چیرته چې د سکول ماشومان رخصت کړل او ورستو سکولونو ته جرندې وهله. ظفر خان نه مې پوښتل چې د خپل طالبو لپاره تاسو په احتجاجي ډول د سکولونو ماشومان له زور ولې ورکوي؟
دا خبره مونږ ته احساس ته خو مونږ دا احساس هغه خلکو نم د دې تپوس کو چې کم په های کورټ کې باقاعده د دې هغه کورټ اډر شوی دی. کم ای سی ایس تي زمون کم دا ایجوکیشن ډایریکټر دی، هغه د کورټ اډر کول یو خلاف ورزي کوي. نو مونږ وای چې هغه د دې احساس کوي چې ولې د سکولونو بنديږي.
بیا مې د سکول یو ماشوم سره خبره وکړه.
د نمک کم څه قسمه سي تیر شوی پای کې مونږ ته نیم کورسونه نه دي شوی، نیم راته پاتې دي. استادان دغه دی راغلي دي، هغه خپل لا کوي خو چې سکول باندې نو داغي خوست. مونږ حکومت ته دا مطالبه چیرې دی عوام چې کم دغه دی دا حق ته ناغلي دوی ته میلاو شي چې مونږ دا تعلیم مونږ ته جاری پاتې شي.
دغه سیمه زیاتره ځوانان تعلیم یافته دي، خو د نوکریو د نه میلاوېدو له وجې بیروزګاره ګرځي او یا بیا په غرونو کې کاڼي وستل او یا باراني کروندې کوي. یو سپینګری د خپل سیمه د ځوانانو د روزګارونو په اړه وویل:
زما نوم جی زر کریم دی، نو مده ته هیڅ روزګار نشته. دا زمیدار واغه مونږ ته بجلی نشته دي، نو هغه زمیدار مز مونږه داسې ځای شوی دا څوک ګاډی ډکې څوک داسې بیروزګار نه سی. هغه ستا په کور کې دوه ټې مریض هم که تاته صحیح نه میلاویږي. مونږه د بچو حقونه په پیسو ته خرچ مز مونږ بچي به مخه به پودر خرسي وډاکي بکي.
دغه مظاهره چانو ویناو چې سکولونه به تر هغه بند وي تر څو چې تعلیمي محکمه په خپل پالیسي نظر ثانی نه وکړي. بل خو د تعلیمي محکمه محمد جنسي دفتر سره درابطه په وخت چارواکو د خبرو کولو ډډه وکړه. شانواز ترغزي، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو سپو 2013 4015 1038 او 15028 کلو هرڅه اوریدلی شي.
او اوس هم راځو اونیز خبرونه مشالونو ته. د برصغیر د ازادۍ دستر مبارز او عدم تشدد مبلغ خان عبدالغفار خان د تحریک تملګرو په اړه د خبرونو په دې لړۍ کې نن تاسو ته د نوموړي خدایي خدمتګار عالم او ماهر تعلیم مولانا فضل محمود مخفي صاحب د ژوند په اړه معلومات ورکوو. قربانا شاهین بنیره او ملیحا امیرزاده دي.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پر رختیا جنگیلی دی؟
او دی درو او گوائی دی پارا دی یونیش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
اوریدونکو د برصغیر د ازادۍ د ستر مبارز او عدم تشدد د مبلغ خان عبدالغفار خان د تحریک د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې ز شاهین بونیره
او ز ملیحه میرزاده تاسو ته هرکلی وایو. شاهین پته رو خبرونو کې مونږ د انجمن اصلاح افغان او خدای خدمتګار تحریک د پیل پاړه بحث کړو. په دې بحث کې یو نوم مخې ته راځي او هغه د مولانا فضل محمود مخفي چې د پښتنو په سیمه د علم او شعور په خپرولو کې ډیر مهم کردار لوبولی و.
او ملیحا مولانا فضل محمود مخفي د برصغیر د خپلواکۍ د تحریک لوی مبارز، عالم، انقلابي شاعر او ماهر تعلیم و. هغه په کال 1923 کې د کوز دیر په مانوګي کلی کې د نور محمد په کور کې زیږیدلی و. داغه د ژوند د وډمبو ورځو پاړه د سیړنکار سعید ساحل ناورو
د مخبي صاحب نیکه چې وو نو هغه د سخت خاندانۍ په نازیات او بنیاد باندې د باجول نه د دیر د مجلسي څخه خواکي مخلوجي نو میکله د چاغې ته راغی او په دغه علاقه کې د هغې ولور په قاضي ګل سید المعروف ملا بابا باندې واده شوه. دغه زنانه چې وو نو دا ډېره تکړه زنانه وه. هغې خپل وروڼه شیر محمد او نور محمد چې د مخفي صاحب والد صاحب و د علم د اصول لپاره مختلفو علاقو ته ولېږل. د مخفي صاحب پلار په 1860 خوشا کې د ماڼوګي نه چې دی نو چارتدی ته شنغر ته تشریف راړو. په دغه علاقه کې هغه د خپل علم او پوهې په برکت باندې چې دی نو په بنګلې خای صاحب باندې مشهور شو او په 1882 خوشا کې هغه په کور کې چې دی نو مخفي صاحب پیدا شو.
باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي دي چې مولانا فضل محمود مخفي دا غ په مذهبي او سیاسي تربيت کې ډېر مهم کردار لوبولی دي.
او هغه ځکه چې په هغه وخت کې د هندستان د ازادۍ څومره هم تحریکونه وو د هغې سره مخفي صاحب په سنسه حواله اړیکې درلودې او د هند د ازادۍ د نوموړو شخصیاتو د کار او زیار نه خبرو. په دغه اړه سعید ساحل څېړنې کړې دي. هغه وایي
د باچا خان په اصل کې د هندستان د مبارزینو سره پاشنا کولو کې او د دیوبند سره د هغوی تعلق پیمو کولو کې د مخفي صاحب ډېر لوی لاس و. باچا خان پخپل هم د دې خبرې اعتراف کوي چې د مولانا عبدالعزیز او مولانا فضل محمود مخفي په ذریعه باندې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن سره چې جن زما تعلقاتو جوړ شول او د هغې په بنیاد باندې هغوی د انګریزانو خلاف په مختلفو تحریکاتو کې بیا یو فعال کردار ادا کړو. باچا خان پخپل هم د دې خبرې اعتراف کوي چې زما په سیاسي روزنه او پالنه کې د مخفي صاحب ډېر لوی لاس دی، ځکه چې مخفي صاحب به چېرته هم کتاب راوړو یا ښه رساله به راوړو لکه مولانا عبدالکلام آزاد رساله الهلال به راتله غوته یا مختلف نور یا رسایل وغیره به چې راتله نو د هغې په مضامینو به زما سره باقاعده بحث کوو. مونږ دواړو پای باندې خبرې کولې او د دې خبرې اعتراف کوي چې مخفي صاحب د پښتو په شاعرۍ کې چې دینو بدلون راوستی دی.
شاهین دا ډیره خوندوره خبره ده چې کله په پښتنو کې د مخفي صاحب غوندې عالمان زیږیدلې دي نو یوازې دا نه چې په قومي رنځونو یې ځان پوهه کړې دي بلکې د هغې علاج یې هم موندلی دی. که موږ وګورو نو مخفي صاحب په پښتو ادب کې د ګل او بلبل د کیسو په ځای قومي فکرونه ځای کړل او پښتو شاعرۍ له یو تحریکي او انقلابي رنګ ورکړو.
ملیحا لیکوال او شاعر نورالامین یوسفزی وایي مخفي صاحب نه یوازې پښتو شاعرۍ له نوي فکرونه ورکړل بلکې په پښتو لیکوالانو یې نوي ادبي اصناف هم وروپیژندل. نوموړی زیاتوي
د شلمې صدۍ چې کوم رجحانات وو چې د قوم پرستۍ او د ترقي پسندۍ او د ازادۍ نو هغه هم د خدای خدمتګار تحریک سره چې کوم شاعران هغه رجحانات هم مخې ته راغلل. رجحان ساز شخصیتونه ورته لکه د غنی خان په شان، د اجمل خټک په شان، یا د فضل مولانا فضل محمود مخفي چې هغه د جدید قانوني انقلابي نظم بانی وګرځېدل. ان کې دغه د ایډوارډ کالج طالب علم او الته پنګریزه کې شاعری کول هغه پرې خو د خپل جبه تراغه داسې کتا سو ګوري نو بیا نوی اصناف او افسانه بیا تکل او بیا چې کوم دینو ډراما بیا د خدای خدمتګارو عبدل اکبر خان دی او د خالق صاحب دی دوی ډرامې ولیکل بیا د سټیج ډرامې رواج په پښتونخوا کې باقاعده رواج ورکړ.
د ادبی او قامی خدمتونو سره سره مولانا فضل محمود مخفی غختل چې پښتانه د علم او پوهې په کالو خسته کړي او د دغه مرام لپاره د باچا خان سره په ملګرتیا د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې مدرسې هم پرانیسته.
ملیحا بدغاړه سیندکار سید ساحل وای چې مخفی صاحب د علم د خورولو لپاره د حاجی صاحب تورنګزی په مرسته د مردان په ګدر سیمه کې یو مدرسه پرانسته. مولانا تاج محمد د دې مدرسې منتظم و او مخفی صاحب پکې د مدرس په توګه د خپل عملی ژوند آغاز وکړو. نوموړی د مخفی صاحب د تعلیمي خدمتونو په اړه نور وایي.
مخفی صاحب د باچا خان مولانا عبدالعزیز او حاجی صاحب تورنګزو مولانا تاج محمد د دې ټولو په کوششونو باندې په مردان ګدر نومي علاقه کې اسلامي مدرسې چې دن وغه پرانیسته. دې ته د یو دارالعلوم حیثیت حاصل و او د دې په زیر نگرانۍ کې مختلف مدارس ټون هغه بیا چلېده. مولانا تاج محمد به د دې سپرویژن کوو. مخفی صاحب او دا نور څومره شخصیات ټون دا د دې سره د معلمینو مدرسینو په حیث باندې په دغه ستونو کې کار کوو. کله چې هغوی د حاجي صاحب سره بنیر او د بنیر نه بیا مومند الکرو ته چې دینو هجرت وکړو نو هلته هغوی یو قانون مدرسه جوړه کړه. د هغې نه پس چې بیا کله افغانستان ته لاړه هلته هم خپل تعلیمي کوم خدمات چې هغه وړاندې کړو. د هغه ځای نه چې کله واپس بیا راغی نو په خال باجوړ وغیرہ په دې علاقو کې هم هغو قانون مدرسه جوړ کړي.
څنګه چې مواورې دل مخفي صاحب د حاجی صاحب ترنګزی او باچا خان سره په شریکه د پښتنو په سیمه د مدرسو په شکل کې علمی مرکزونه پرانستل، دغه شان د دیر په خال سیمه کې هم دوی یو مدرسه جوړه کړه. خوشاین ما اوریدلې دي چې د دیر نواب بیا دغه مدرسه ورانه کړې وه.
او ملیحا لکه څنګه چې اوس هم په سکولونو بریدونه کېږي، دغه شان په هغه وخت کې هم ځینې هغه مولانو او نوابانو چې د انګریز سرکار نه به مراعات اخستل د پښتنو په خاوره د علم او پوهې د هلو ځلو سخت مخالفت کاوه. په دغه اړه نور قصه د سید ساحل نورو.
کله باچا خان دلته راغی او مخفي صاحب چونکې د مخکې نه دلته د دیر سره تعلق لرو د دې خلکو سره تعلقات وو او باچا خان دې خلکو ته د مدرسې تجویز وړاندې کړو. خلکو دې بیا ها وکړو هغې ته چې دېنو ځمکه ورکړه او دغه شان باچا خان ورته خپل کتاب زما جګن او جزوجهد کې لیکي چې ما خلکو ته وویل چې مخفي صاحب راولې چې هغه دلته ستاسو د مدرسه مخ په وړاندې باندې بوزي. خو څه شهادتونه داسې هم موجود شته چې مخفي صاحب دا مدرسه جوړه کړې وه. کله چې نواب دیر ته د دې مدرسې پته ولګېده نو نواب دیر څوک د داسې حال ظلو خلاف وو او دغه شان ملاکنډ پولیټیکل ایجنټ سیستم او هغه نواب دیر ته یو خط ولېږو چې په دیر کې داسې صورتحال شروع دی او مخفي صاحب چې دی نو د حکومتي وقت خلاف چې دی نو خلک را بیداروي. نو نواب دیر د ملاکنډ پولیټیکل ایجنټ په وینا باندې دغه مدرسه چې دی نو ورانه کړه. نواب دیر د دور نه پس بیا په سنه سیسټم کې هلته بیا یو بله مدرسه جوړه شو.
دا څومره د کار خبرې دي خو زمون خلک ترې ډیر نه دي خبر. خو شاهین د مخفي صاحب د ژوند د اخیری دور په اړه راته سو وایا کنه.
ملیحا مخفي صاحب د ژوند په اخیری دور کې د سیاسي او تحریکی هلو ځلو نه ځانته شوی وو او دیر تستون شوی وو. خبر دا وی چې په دغه اړه هم د سیرنکار سید ساحل نوورو. مخفي صاحب
په 1946 نمخ کې په اشنغر کې وو. دا وی نه پس بیا دا یو دمو مولانا فتورحمان چې د نواب دیر استاد و د بچو نو هغوی هغو ته سفارت وکړو. د هغوی په وینا باندې چې دی نو نواب دیر مخفي صاحب دیر ته راوغوښتو. په دیر کې چې د نواب دیر کومه سرکاري سکول و نو په هغې کې هغه هیډ مدرس مقرر کړو. څه موده مخفي صاحب دغلته وو او د هغې نه بیا لږې ورځې پس په 28 May 1947 کې هغو په دیر کې وفات شو او د دیر نه بیا هغوی خپل ابایس کلی مانوګي ته مرګري تراولای شو او هم هلته په خپل ابایي قبرستان کې هغه ښخ کړی شو. مزار هم موجود تا کدبه کې هم لګېدلې او دغه تاریخ هم لیکته او په 28 May 1947 د هغه مرګ دغه تاریخ کې د صحیح نیټه د دین علاوه د څومره نیټې دین دغه غلطي وي.
قدر منو اوریدونکو هم له دغه سره زموږ د نن د خبرونه وخت پای ته رسی.
پر روانه خبرونه کې بعد خدای خدمتګارو د کار او زیار پاړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
نور پزرم نزهی کی چی Yeah.